پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
دا خبرونه تریوی بجی دوام کوي. السلام علیکم او غرمه مو په خیر. نن پنځشنبه ده د لیندیا قوس شپږمه د نومبر شپږویشتمه. د استرالیا د رسنیو د راپور له مخې د دغه هیواد د پاوځ لس سرتیري له دندو لرې کړی سوي دي. دا وروسته له هغې چې په اروزګان کې د دغو ځواکونو لخوا د ځینو ملکیانو د وژل کېدو او ځورولو ادعا وسوه. د مخکښو شوزو اونیزه پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې راځي. په پیل کې لفریبا ظاهر نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سرچې کې د نورستان د کلیو پراختیا او بیارغونې چارو رئیس د وسلوالو له منګولو راخوشي سو. د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي ایران او امریکا کوو غواړي کولای سي د 2018 کال د جنوري تر شلمې مخکې شرطونو ته چې دواړو هیوادونو پرې موافقه کړې وه بیرته ور وګرځي. او د امریکا متحده ایالاتو په تیرو 24 ساعتونو کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د 2490 مړینو د ثبتېدو خبر ورکړ. د خبرونو تفصیل. د نورستان د کلیو پراختیا او بیارغونی چارو رئیس د وسلوالو له منګولو راخوشي سو. انجینیر سید معصوم سعیدی یو ونی وړاندې د کونړ ولایت چپیداری ولسوالۍ په مربوطاتو کې وسلوالو کسانو تښتولی وو. د نورستان د حج او اوقافو رئیس او د قومي جرګې مشر مولوي محمد انوار ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی سعیدی د قومي جرګې په هڅو تیره شپه راخوشي سو.
نورستان د انتخاب جهاد رئیس چې سمو دوران نه معلومه کوړم د ولسمو په حق او د زوی مشرانو په حق باندې دا د غار او شوی دي او د خدای د شرطه او مې څو کوم تمر رسیدلی.
سید معصوم سیدی د نورستان مرکز پارون تروانو چې په کمین برابر سو د بریټ پر محل د یو بل ملګری له د سره تشتول سوی وو او یو یو بل تن هم وژل سوی وو. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د یادو کسانو د تښتونې په اړه څه نه دي ویلي، خو قومي مشران وایي چې تښتول سوي کسان یې په سیمه کې د وسلوالو طالبانو سره پیدا کړي دي. د کندهار چارواکي وایي د احمدشاه بابا نړیوال هوایي ډګر کې مسافرو او د هغوی شراغلاست ویونکو ته لازمي اسانتیاوي د بشپړېدو په حال کې دي. د کندهار د ولایت مطبوعاتي دفتر مسؤول احمد بهیر احمدي تېر شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل
د تیرو څو میاشتو راهیسې د احمدشاه بابا نړیوال هوایي ډګر د مسافرو او د هغوی د شراغلاستویونکو لپاره د ترانسپورټیشن، هلته د رستورانت، د مسجد، تشنابونو او د موټرونو د تمځای، همدارنګه د میدان داخل ته د موټر سره د اجازه ورکولو اړوند د لازم اسانتیاو برابرولو په موخه د ولایتي ادارې هڅې پیل شوې.
پرون چهارشنبه هم د احمدشاه بابا په نړیوال هوایي ډګر کې د ناټو د غوث ملاتړ د ماموریت د سلاکارانو په ګډون د دې ولایت پوځي او ملکي مسؤلینو په یوه غونډه کې د رغونې چارې وارزولې، ترڅو هم هر څومره ژر مسافرین په دې هوایي ډګر له لازمو اسانتیاوو برخمن سي. زموږ غلازه د راډیو ری. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي ایران او د امریکا متحده ایالات کوو غواړي کولای سي د 2018 کال د جنوري تر شلمې مخکې شرطونو ته چې دواړو هیوادونو پرې موافقه کړې وه بیرته ور وګرځي، یعنی مخکې له دې چې ډونالډ ټرمپ د امریکا د ولسمشر په توګه کار پیل کړي. حسن روحانی پرون چهارشنبه په تهران کې د کابینې غونډې ته په وینا کې وویل ایران دې کار ته لیواله دی که امریکا هم ورته لیوالتیا ولري.
ما امیدواریم دولت آینده آمریکا در اولین قدم
موږ هیلمن یو چې د امریکا راتلونکي اداره د لومړی ګام په توګه هغه پالیسی په کلک وغندي چې ډونالډ ټرمپ د ایران په وړاندې غوړه کړې. هغه پالیسی باید وغندي چې د بشر له حقوقو سره په تضاد کې او د ترهګرۍ پر اقداماتو ولاړ ده.
حسن روحانی د غرزویل چې د امریکا نوې حکومت باید هغه خراب سیاستونه چې د ټرمپ ادارې د ایران په مخ کې نیولې وو جبران کړي. ولسمشر ټرمپ په 2013 کال کې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران لاټومي تړون ووت او له هغې وروسته یې پر دې هیواد د بندیزونو لګولو ته مخه کړه. په داس حال کې چې د امریکا د ولسمشر په توګه د ډونالډ ټرمپ د دندې پای ته رسېدو ته شاوخوا دوې میاشتې پاتې دي، د هغې اداره په پام کې لري چې پر ایران د زیاتو فشارونو لپاره پر دې هیواد نوي بندیزونه ولګوي. د ایران لپاره د امریکا جګپوړي پیاوړی استازي ایلت ایبرامز پرون اعلان وکړ چې د ولسمشر ترامپ د بندیزونو ستراتیژي به د وسلو د ډلیزي وژنې د وسلو او د بشري حقوقو د مسایلو په اړه د هیواد د سزا ورکولو په نوي اقداماتو سره د هغه د ولسمشرۍ د دورې تر ختمېدو روانوي. ایران د بریتانیا او استرالیا تبا کایلی مور گیلبرت له بنده خوش کړه. د ایران دولتي تلویزیون خبر ورکړ چې نو وړي اسرائیل ته د جاسوسي په تور په ایران کې زندانی و د دریو ایرانیانو په بدل کې آزاد اسو. د ایران د دولتي ایجنس د ویپانې د خبر لمخې یو سوداګر او دوه نور ایرانیان چې په بهر کې په دروازو تورنسي وو د مور گیلبرت په بدل کې خوشی سوي دي. استرالیا د دې د خوشی کېدو هر کله کړی دی. او د امریکا متحده ایالاتو په تیرو څلور ویشتو ساعتونو کې د کووید 19 ناروغي لامل د 2409 مړینو د سپتمبر خبر ورکړ چې دا په تیرو شپږ میاشتو کې په یو شپه ورځ کې د مړینو تر ټولو لوړ شمېره ده. د کورونا لامل په دې شمېر مړینې داسې مهال سپتمبر چې نن پنځشنبه په امریکا کې کورنۍ سره راټولېږي او د تانکس ګیوینګ یا شکرانې مذهبي مراسم پر ځای کوي. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن تیر شپه د شکرانې د ورځې په مناسبت وینا کې د امریکا له خلکو وغوښتل چې له کورونا سره مبارزه شدیده او د دغې د دلمنځلو په مرحله د ټولنیز واټن د مراتبولو په ګډون ډیر احتیاط وکړي. هغه زیاته کړې چې له کورونا سره په جنگ نه له یو بل سره د خبرونو پای.
خبرونه مولا زدي رادیو نه اوریدل د خبرونې درا پورونو برخه ته ورځو. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د استرالیا د رسنیو د راپور لر مخې د هواد د پاوز لستر تیری لدان د لری کرایسي وي د ورسله هغه چې په افغانستان کې د استرالیا پاوزان پاوزيان د ملکونو د وژلو او زورولو په ادعا او توران سول. بلخوا په ورزګان کې ځای خلک چوي د استرالیا ځواکونو زورولي د عدالت غوښتنه کوي.
دلته چې شتلې و د دغه سری د تاچ د چجو چور کده داري فلم د اسفروت امریکایي شخ فرګر د دلته اسفروت پر غزولې و د کوم دی خو
په غزنی کې مو د یو نابینا له مهارتونو په راپور کې خبرو.
هر فنانات ناپسند چې دوی نس کولې چې ریاست ته راسي موږ سره خپل مشکل شریک کې خوشنات سته.
دا همورې چې د ناتو یو چارواکی ویل کندوز څخه د جرمني عسکرو د ایستلو پریکړه د ځواکونو د بهتره ګټه اخیستو په هدف سویده. د خبرونې په دویم نیمایي کې د شوزو خاص پروګرام د مخکښو شوزو پروګرام خبریږي چې د ازادي راډیو د اوسنۍ خبری مجلې ټوله برخه جوړوي. استرالیایی لشته لره د خپل ځنګړو ځواکونه کی د استرالیا حکومت لشته لره د خپل ځنګړو ځواکونه کی د لاسو کسانو دندې پېته رسولې دی یا هم ځندولې دی. د ورسره هغه چې د استرالیا دولت ومنل چې په افغانستان کې خاصو ځواکونو د بشري ضد جنایت کړي او لشته لره ودرش افغانان چې ملکیان یا هم بندیان وو وژلې دي. اجمل اند موضوع تعقیب کړي نور به لده څخه ورو چې د استرالیا حکومت دا اقدام کله کړی دی او په دې برخه کې نور څه اقدامات په پام کې دي.
د استرالیا رسنیو نن ویلي دي چې د استرالیا دفاع وزارت د خپل ځنګړو ځواکونو د لس سرتیرو د دندو د پایته رسولو اعلان کړی دی. دا وروسته لاغه ده چې تیرونه د پوز د لوړ پوړو چارواکو د وی وړي ډلې له څېړونو وروسته معلومه شو چې په افغانستان کې د استرالیا ځنګړو ځواکونو په ناقانونه توګه لګ تر لګه 9 افغانان چې بندیان او ملکیان پکې شامل دي وژل دي. په دې وژنو کې په دې ریپورت کې چې د استرالیا د پوز لخوا ګمارل شوی قاضي پاول بریټون چمتو کړی وو لګ تر لګه 19 استرالیایي سرتیری چې د دې هیواد د ځانګړو ځواکونو برخه دي پړه بلل شوی یا لګ تر لګه په دې وژنو کې ښکیل بلل شوی. په ریپورت کې چې د استرالیا دفاعي مفتش لخوا ټاکل شوی قاضي خبر کړی و د نن سرتيري هویت پډاګه شوی نه دی چې دوی څوک خدا سرتيري چې زنی وسم په پاوس کې دي او زنی په خاني سرتيري دي ممکنه عدلی او قضایی تعقیب تراجی شي وو. د ای بی سی تلویزیون چې د استرالیا د ځنګلو ځواکونو د ناقانونو کړنو موضوع پر لپسې تعقیبوي دا وایي چې لس سرتیرو ته ځانګړي او رسمي لیکونه استول شوي دي چې دندې پای ته رسیدلې دي. د رسنۍ له دندو د لرې شوو استرالیي ځواکونو هویت نه دی په ډاګه کړی، خو ویلي دي چې دا هغه 19 کسان نه دي چې په مستقیمه توګه په دې وژنو کې ښکېل وو او زیاته کړې ده چې ممکن د دې وژنو او بشري حقونو د سرغړاویو څارونکي، عیني شاهدانې او یا لږ تر لږه مرسته کوونکي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ مورسن مخکې تر دې چې په افغانستان کې د استرالیي سرتیرو د جنگي جرمونو ریپورت خپور شي، له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې د دې قضیه د هر اړخیز څېړنې او عدالت د تامین ډاډ ورکړی وو. همدارنګه د استرالیا د پوز لوی درستیز دا یو بدترینه پیښه بللې وه او له خپل اړخه یې نه یوازې دا چې د څېړنو ډاډ ورکړی وو، بلکې له افغانانو نه یې بخښنه غوښتې وه او دا یې د شرم وړ کړنې بللې وي. د استرالیا د دفاع وزیر هم ویلی و چې د دې ریپورت لخبریدو وروسته ځان ناروغ احساسي او هغه هم دا غندلی وو. نو په راتلونکو ورځو کې تمه کیږي چې هغه سرتیری چې په مستقیمه توګه په دغه وژنو کې ښکېل بلل شوی دی هم عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شي او یا یې په اړه د استرالیا د حکومت د نورو اقداماتو شاهدان اوسو.
ډیره مننه. له اجمل ان څخه مو ورجل چې د استرالیا د رسنیو د راپور له مخې د دغه هیواد د پوز له سرتیري له دندو لري کړی سوي، وروسته له هغې چې په ارزګان کې د دغو ځواکونو لخوا د ځینو ملکیانو د وژل کېدو ادعا وسوه. روزي خان د ترینکوټ ښار په یوه څنډه کې ژرنده ګړې وو. د هغه کورنۍ وایي چې اته کاله مخکې استرالیایي ځواکونو د دوی پر کلي چاپه ووهله او دا یې وواژه. د روزي خان مور مریم لا هم د خپل عزیز دپاره د عدالت غوښتنه کوي. نور د شریف الله شرافت په راپور کې.
دوشت کلن زوی روزی خان یته کال مخکی د بهرنی ځواکونو په وچا پاکی و جلسو، خو د مور تر نه پوری د سترګو شکی نه دی درېدلی. د وژل سوي روزي خان مور او کورنۍ ادعا کوي چې هغه د سترلۍ ځواکونو لخوا په خپل کور کې وژل سوی دی. مریم وایي زوی د واده لپاره چمتووالی نیولی او اټکل سوی و چې دوه ورځې وروسته یې د واده مراسم ترسره سي.
دلته چې شتلی و د دغه سر یې د تچو د چجو چورکه دی داری فلم دی د اسپروت امریکان شاخ راګرځه دلته اسپروت پرې ګرځولی و د کوم دی خو فرما کوي مالا لمانه درته چې مال دغه دی سلیمان دی وی زلمی د فوخته د زلمی دی فلواری زلمی دی د سرور باندې ولا دی یخه و چې مده چې فلم یې زارو ټاکلی دی.
مریم اوس له نړیوالې ټولنې او د استرالیا له دولت څخه د عدالت غوښتنه کوي.
زه څه مو په کړي وه خپل کاتل غواړو څه مو په کړي وه هېڅ مې نه مو په کړي کار نه په درلودې دا مې نه ورسه درلودې څه کار یې درلودې اوسه کار یې درلودې ناستو کرار ناستو چې مې خپله وړه کول هېڅ هېڅ ګناه نه کول نه په د چا په که کاری په کا درلوده نه د چا په مځکه کې نه د چا په یوه کې وي شي خو خپل وړې کړ.
د سفین سری افغانه میرمنه وایي نه یوازې دا چې د وژل سوي زوی غمې دا په رواني لحظه سخته ځپلې، بلکې د دې ټوله کورنۍ ویرجنه کړې او کړولې ده. تازه د استرالیا د لوړپوړو پوځیانو د یوې ډلې ابتدایي څېړنو موندلې چې په افغانستان کې سرتیرو په ځینو داسې کړنو کې لاس درلودی چې په کښې کې لږ تر لږه نه دېرش افغانان چې بندیان او ولسي وګړي په کښې کې شامل وه وژل سوي دي. د دې معلومول ستونزمن دي چې آیا د استرالیا د نظامي ډلې لخوا په څېړل سوو قضیو کې به د روزي خان قضیه څېړل سوې وي که نه. د روزي خان ورور شایسته خان د استرالیا د دولت لخوا په افغانستان کې د دوی د سرتیرو د بشري جرمونو په اړه د څېړنو هرکلی کوي، خو وایي دا څېړنې باید پراخې او بېطرفانه اوسي.
دوی خو ډېر شهیدان کړي دي، ډېر خلک یې ډېرو سره جرمونه کړي دي، کورونه یې ورسوځولي دي، سړي یې ورشهیدان کړي دي او زموږ سره هېڅ معلومات نه دي کړي. په دې نه دېرش کسانو کې نو زموږ نوم نه دی په ډاګه سوی چې موږ د دغه خلکو سره یاده ظلم کړی یا داسې مکړی دی.
د استرالیا د دفاع وزیر لیندا ریډلوز د جمعې په ورځ وویل لکه نه چې په افغانستان کې د خپل پوځ د جنگي جرمونو راپور کتلی روغتیایي وضعیت خراب شوی دی. هغې ټینګار وکړ چې استرالیا به په افغانستان کې د سو جرمونو په اړه رڼې او صادقانه څېړنې وکړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
جوان ازادی
خزینه تر اجازه نه ورکی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګول وخت د شری
پوهنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو بزمګه کینو.
ازادی رادیو 1289 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
ازادی رادیو ته ورجیست. دا خبرونه ترې وی بجې دوام کوي چې د مخکښ شوزو پروګرام یې وبرخه جوړوي. اوس په افغانستان کې د غرمې 12:15 دی. اقتصادي خبرونه له خاطر پردیس نورو.
د کرنې اوبو لګولو مالداری وزارت وی په راتلونکو اونۍ کې به د 1.8 میزخونو د جوړېدو چارې بشپړې شي. د دغه وزارت وین اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل دغه خونې په څلور ولایتونو کابل، پکتیکا، لوګر او غزنی کې جوړې شوې دي. د هغه په خبره د دغه میزخونو له ډلې د ډیرو هغوی رغنیزې چارې بشپړې شوې دي او د پاتې به هم د یوې اونۍ په ترڅ کې بشپړې او ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. ښاغلی رستمی وایي دغه میزخونې هر یوې په یو وخت کې له 12 تر 15 میټر کټونه انګور په ممیزو بدلول شي. د دې وزارت د ویان د معلوماتو لمخې د دغه ممیزخونه د جوړولو ټولیز لګښت شاوخوا 1.95 میلیون افغانۍ دی چې 80% لګښت د کرنې وزارت او 40% لګښت د برخمن شویو بڼوالو لخوا تامین شوی. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویل له ازبکستان سره به راتلونکي کال کې خپل سوداګریز اړیکې له پخوا پراخې کړي. د دې وزارت بیان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د ازبکستان هیواد د راتلونکو 3 کلونو لپاره له افغانستان سره خپل سوداګري شاوخوا 2 میلیارد ډالر ته رسوي. د هغه په خبره د ازبکستان ولسمشر په یو لارښود په ډاګه کړی چې تر 2023 کال پورې به افغانستان سره خپل دوه اړخیزه سوداګري 2 میلیارد ډالر ته ورسوي. په دغه لارښود کې دا هم راغلی چې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ به مستقیمې الوتنې هم په 2023 کال کې بیا پیل شي. ښاغلی احمدی وایي دا الوتنې به د راتلونکي کال په جنوري میاشت کې پیل شي او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو بیا 1 ډالر 6 افغانۍ نوی پوله، 1 یورو 90 افغانۍ 50 پوله، 1 انګلیسي پونډ 100 افغانۍ 10 پوله، 1 سعودي ریال 100 افغانۍ 40 پوله، 1 ایراني تومان 3 افغانۍ 10 پوله او 1 پاکستانی روپۍ 471 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي رادیو نه اوریدل. اوسم یو بهرنی مسله راخلو. روسه د افغانستان مسایل تبیر تر غورزو د چین ولسمشر شی جنګ پینګ د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر جو بایدن ته د نومبر د 3 نیټه په ټاکونو کې د بریا مبارکي ورکړه. د نړۍ په مهمو مشرانو کې د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین هم راضي چې لای بایدن ته په ټاکونو کې د بریا مبارکي نه دا ورکړي او کرملین ویلي دي چې صبر به وکړي. احمد شیبر او نور تفصیل.
د چین دولتي رسنۍ د چهارشنبه په ورځ وویل چې ولسمشر شی جن پینګ خپل پیغام جو بایدن ته استولی او پکې ویل دي هیله مند چې د امریکا او چین اړیکې داسې پراخ شي چې د دواړو لګټو سره هم ژغوي او د نړیوال ټولنې له هیلو سره سم وي. پراپورونو کې راغلي دي چې د چین مرستیال ولسمشر وانګ کیشن بیا کاملا هاریس ته د امریکا د مرستیال ولسمشر په توګه د بریالیتوب مبارکي ورکړې ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت مخکې جو بایدن ته مبارکي ورکړې وه، خو د چین ولسمشر شی جن پینګ تر اوسه انتظار و ځکه چې ولسمشر ډونالد ټرمپ لا هم د انتخاباتو پر نتیجو انتقاد لري او محکمو ته مخه کړې ده. ولسمشر شی وروسته تر دې جو بایدن ته د مبارکي پیغام واستوه چې جمهور رئیس ټرمپ په رسمي ډول منتخب ولسمشر جو بایدن ته د واک د لیږدېدو له چارو سره موافقه وکړه، خو ولسمشر ټرمپ لا هم په ټاکنو کې خپل ماته نه د منلې. د دې ادارې د دوشنبه په ورځ په رسمي ډول اجازه ورکړه چې د بایدن ادارې ته د واک انتقال شي. تر دې وروسته منتخب ولسمشر ته لاره هواره شوه چې استخباراتي معلومات ترلاسه کړي، لګښت واخلي، د دفتر ځای تعین کړي او دا اجازه خپل کړي چې له فدرالي چارواکو سره وویني. د 2014 کال د ولسمشر د انتخاباتو پر مهال د چین ولسمشر د انتخاباتو د نتیجو د اعلان په دوهم ورځ ډونالد ټرمپ ته مبارکي ورکړې وه. شی جن پینګ د نړۍ له مهمو مشرانو څخه وروسته یو دی چې بایدن ته مبارکي ورکړه، خو د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین لا مبارکي نه دا ورکړي. کرملین د سیشن بي پروز وویل چې تر هغه به صبر وکړي چې د انتخاباتو د نتیجو په وړاندې قانوني ګواښ دفع شي. جو بایدن په غیر رسمي ډول د امریکا د متحده ایالاتونو د نومبر د درېمې نیټې د انتخاباتو ګټونکی بلل شوی دی. د دسمبر په 14مه به د متحده ایالاتونو د ولسمشرۍ د انتخاباتو وروستۍ رسمي نتیجه اعلان شي او بیا به نوی منتخب ولسمشر د جنوري په 21مه د لوړې مراسم ترسره کړي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د ناتو یو چارواکی ویل کندوز د جرمنی عسکرو د ایستلو پریکړه لودغو ځواکونو د بهتره ګټه اخیستنې په هدف سویده. د ناتو دغه چارواکی چې د موضوع د حساسیت لکبل نه غوړي نیمه واخیستل سی ازادي رادیو ته ویل چې په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوسم لاټړ ماموریت هڅه کوي چې په دې هیواد کې لمیشت بهرنۍ ځواکونو د عملیاتو په برخه کې ښه ګټه واخلي. دغه چارواکی په خبره ناتو همدې کبله له کندوز د جرمنی عسکرو ایستل پیل کړی دی. بلخوا د کندوز د والی ویاند وی چې افغان امنیتي ځواکونه دی ولایت ټول امنیتی مسولیت پر غاړه لري. اکرام الله اکرام دا موضوع تعقیب کړي. نور جزئیات لدې څخه ورو
ورسله هغه چې له کندوز د جرمني سرتیرو د وټلو راپورونه خبر شول. د ناتو یو چارواکي ازادي رادیو ته ویل چې دا پریکړه لیا د ځواکونو د خي او ګټوري ګټي اخیستنې په هدف شوې ده. د ناتو دغه چارواکي چې د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي دغه اقدام لوړاندې د پلان شوی پروګرام په اساس چې لمخې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې جرمني سرتیري افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د مشورې زده کړو او تجهیز په برخه کې خه رسیدنه وکړي. د ناتو دغه چارواکي د افغانستان په صوبات کې د المانی سرتیرو رول مهم او ګټور بولی وای. ټول دغه اصلاحات او د ځواکونو ځای پر ځای کېدل لګډو متحدینو سره په بشپړې همغږي او مشورې شوې دي. د ناتو دغه چارواکي له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا ونول چې یاد جرمني سرتیري به چرته واستول شي په بلخ کې د جرمني سرتیرو پوځي اډې تک له افغانستان بهر. له دې وړاندې رویټرز خبری اژانس د جرمني د ګډو عملیاتو د قومندانۍ د ویان له قوله راپور ورکړی و چې دغه هیواد کندوز له پوځي اډې نه د خپلو سلو سرتیرو ویسل پیل کړی دي. په همدې حال کې د کندوز د والی ویان عصمت الله مرادی له ازادي رادیو سره په خبرو کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د جرمني سرتیرو مشورې او زده کړو رول مهم وباله ویل چې په روسي او څو کلونو کې په دې ولایت کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په خپلواک توګه عملیاتونه پر مخ وړي.
جرمنیانو په کندوز کې ډیرای په فرهنګي مسایلو کې یا هم د موسره په چاپی مسایلو کې همکاري درلوده. خدا چې دوی همکاري کمیږي د دوه سلام مشورې برخه کمیږي. خو په ټوله کې د افغان امنیتي قواوې په کندوز کې د خلکو د سر مال او خاورې دفاع ته پوره چمتواله لري. په دې وروستیو کې ټول هوایي او زمینی عملیات چې ترسره کیږي د ټول د افغان امنیتي قواوو په خپلواکه توګه دغه عملیات ترسره کړي دي او ادامه ورکوي.
لدی وړاندې راپور رونه ورکړ شوی چې د جرمني دغه پریکړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ په هغه خبرو پورې چې افغانستان کې د خپل ځواکونو د کمولو پاړه کړي و اړه نه لري او په خبره د پریکړه د غوښتنې ملاتړ ماموریت لخوا په کابل کې د وڑی په ورستیو کې پلان شوی و. لدی وړاندې د جرمني دفاع وزیر هم د سیشن می پورز ویلی و چې یاد هیواد غواړي په نګدي راتلونکو کې افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو د جزئیاتو په اړه پوښي. روخانه شي چې د امریکا متحده ایالات د افغانستان لکومو برخو خپل ځواکونه وباسي او د دوی د ځواکونو کمښت به د جرمني ځواکونو پر ماموریت څه اغیز ولري. په همدې حال کې د ناتو سرمنشي یانس سټولټنبرګ وړ مورز نه وخت د جنیوا په ناسته کې ویل چې دوی به د افغانستان د سولې بهیر د یوې برخې په توګه په یاد هیواد کې د ناتو ځواکونو حضور په منظم ډول تنظیم کړي. خو په خبره د ځواکونو به له افغان امنیتي ځواکونو سره ملاتړ مشوره ورکولو او د روزنې په برخو کې خپل همکاري او تداوم ورکوي. خاغلی سټولټنبرګ ژمنه کړې چې دوی به تر 2023 زیږدیز کال پورې د افغان امنیتي ځواکونو مالی ملاتړ ته دوام ورکړي. اجازه به نکړي چې افغانستان یو وار بیا د نړیوالو تروریستانو په خوندې پټنځایونو بدل شي. افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو لزواکونو وروسته جرمني ډیر عسكر لري. د رويټرز د راپور پر بنسټ اوس مهال په افغانستان کې 1200 جرمني سرتیري میشتي. دا هیواد په داسې حال کې په کندوز کې د خپل سرتیرو د کمولو خبر ورکوي چې لدې وړاندې د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ ویلي و چې د 2023 کال د جنوري تر میاشتې پورې به امریکا د خپل ځواکونو شمیر 2500 ته راکم کړي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو کابل.
ومردل چې د ناټو یو چارواکی ویل کندوز د جرمني عسکرو د استرو پریکړه له دوغو ځواکونو د بهتره ګټه اخیستو په هدف سویده په کندوز کې پاتې کیږي. په خانباد ولسوالۍ کې یوې لوستې نجلۍ د دې پر ځای چې په دولتي ادارو کې کار وکړي په خپل کور کې د خیاطۍ دستګاه جوړه کړې چې ځینو نجونو ته یې د لیک لوست زمینه هم برابره کړې ده. اجمل آریان راپور لري.
د کندوز په خانباد ولسوالۍ کې یوه نجلۍ چې له پوهنتون څخه فارغه شوې ده په خپل کور کې د خیاطۍ دستګاه جوړه کړې ده. کولا کاکړ په دیاړه ازادوی روډه ته موبایل
دوه کله کې زه په پانتون څخه فارغ شوم ادبیات رښې څخه خپل نو غوړم وظیفه وکم اوس فعلا د خپل پکور کې د حياتي مرکز مې جوړ کړل ده چې شلته جنکیانم دی زمو هدف ده چې د جنې هم حياتي ذکر او د حياتي ترڅنګ د خپل ذکر ته هم دوام ورکړي او لیکو لاسي ذکر ترخصوص او کولای شي د خپل ستونزې حل کړای شي.
اغله کاکړ وای په دې مرکز کې د شوزو کمې سونه ګنډي او الحمدلله د خپل د مرکز مالی لګښت پوره کوي. بلخوا هغه شمیر نجونې چې اوس مهال د خیاطۍ په دې دستګاه کې کار کوي خوښي څرګندوي چې دوی ته په خپلې سیمې کې د خیاطۍ د زده کولو سربیره د لیکو لوست زمینه هم برابره شوې ده. بلګه درانۍ یوه له هغو نجونو څخه ده چې اوس په دې مرکز کې خیاطۍ زده کوي.
سلام سم فپر ما درس ویلای وس ما نور ستونز وی اغله خاطر ما درس ویلای نه شو وسل ترغله ام د مسکه ام لیکه ولست ریزه کوم درس ام او هم حياتي کوم سد ما ستونز حل شي. زما په شان دلته ډیر انجن دي سد مکتب نه دی ویلای درس نه دی ویلای ستونز در د وسل ترغله د کار کوي ام سوادومزي درس وی او هم حياتي کوي.
یو شمیر لوس شز د خکلاکا کړ په چیر د تشبوس برخه انتخابوي خو ځین نور بیا غواړي له دولتي او غیر دولتي ادارو سره کار وکړي. دا چې په دولتي ادارو کې د کار لپاره شزو ته څومره زمينه برابره ده د کندوز ولایت د شزو چارو له ریاست مې وپختل. د دغه ادارې رئیس نسبه هولکر په دیاړه ازادوی روډ ته وویل
ما بشتر میخوایم زمينه کار در ادارات برای خانم ها مساعد
مکاتب که وچ په دولتي ادارو کې خزو ته د کار کولو لا زیات فرصتونه برابر کړو. ورسته لدی چې کوم دولتي پوسټونه اعلان تزي کوخخ کو چې خزي چمتو شي او په آزموینه کې برخه واخلي. موږ د آزموینو د بهیر د غړي په توګه هڅه کوو چې په آزموینه کې د خزو حقونه تر پښو لاندې نشي او خپل حق ته ورسیږي.
په کندوز کې د شزو د حقونو یو شمیر فعالان وایي چې د خلکو د سواد د کچې ټیټوالی په ټولنه کې د ناسم دودونو واکمنۍ او نامنۍ هغه لاملونه دي چې د ښځو د رسمي وظیفو مخه نیسي. اجمل آریان، ازادي رادیو، کندز.
محمد رضا ذهن په سترګو نابینا خو په زړه پیاوړی ځوان دی. د سره لدی چې په یو سیمه ایز راډیو کې کار کوي په ټولنیزو رسنیو کې هم فعال دی. حبیب الرحمن تاثیر په اړه راپور کوي.
زغرم چې یو ستر لیکوال شم او د دې ترڅنګ زغرم چې یو رهبر شم اتقل د نابینایانو لپاره.
دا محمد رضا ذهن دی چې وایي نړیوال فکر او نړیوال پلان لرم. ذهن له جمعې پرته هر ورځ د وسپنیزي امسا په مرسته د غزنی ملي رادیو تلویزیون ته د خبرونو د ترسره کولو په مخه ځي. زهین 25 کلن د لیسیز د کوونکو یو په غبرګو سترګو نابینا دی. زهین دلته په کمپیوټر کې د ژغیز پروګرام په مرسته ځینې خبرونه او پروګرامونه پر مخ وړي. زهین په ایم ایس ورډ کې لیکنه کوي. دا خبرې ایډیټ کولو پروګرام اډوب ایډیشن کاروي. په خواله رسنیو کې پاڼې او اکاونټونه لري خو د دې ټولو ترڅنګ لیکوالي هم کوي.
کولای شو چې ورډ په ورډ کې ټایپ کو کار کو ایډیشن کې کار کو انټرنیټ سره کنیک شو او سرچ کو ډاونلوډ کو اپلوډ کو شو ټول کارونه کولای شو ځکه چې جاز اکثره پروګرامونه سپورټ کولای شي.
زهین پر رادیو کې افتخاري کار کوي.
ګران اوریدونکو بیا هم خارغ لاس زموږ خبرونه دوام لري او زموږ نننۍ موضوع د ماشومانو وضعیت ته ځانګړی شوی دی.
زهین په څو ژبو باندې خبرې کولای شي.
خبرې فارسی، پښتو، انګلیسي، عربي، الیټل ان لک عربی هم کولای شم چې خبرې.
زهین وای اقتصادي شونه دی خو بیا هم د خپل اړتیاو در پکولو په مخه ډیرای کار نه کوي.
خپل چاره خپل لاس غالم چې فرمخ وزم داسې راډیو سره کار کوم کریډیت خرڅوم هغه تدریس کوم په یو دارالحفاظ کې تدریس کوم ډیر کارونه کوم ترڅو چې زما لاس د چانه محتاج نه وي.
زهین وای د لیسانس ماستری او حتی د دکتورا تر کچې بخپلو زده کړو ته دوام ورکوي. هغه وایي هیڅ کله نه دی مایوس سوی. هغه ځوانان چې بیکاره ګرځي او هیڅ نه کوي د هغوی دغه کار یې ځوروي. انسان په هر حال کې کار کولی سي. زهین وایي غواړي له نورو نابینایانو سره د کمپیوټر د زده کړې په برخه کې مرسته وکړي چې د هغوی کار برابر سي، له تنګو کالو وخیژي او د نورو د اوږو بار نه سي، خو که ځینې شتمن کسان ورسره مرسته وکړي. نعمت الله افغان څلرویشت کلن ځوان دی. دی له زهین سره یو ځای په راډیو کې کار کوي. افغان وایي محمد رضا زهین که څه هم چې په سترګو نه ویني، خو بیا هم تر ډیری ځوانانو زیات کارونه پر مخ وړي.
زهین صاحب ته ګورم، دی زده کوونکی هم ده، تر څنګه یې په نامه بریل خطونه دي، هغه ډېر ښه وایي، ویني نه اما ګوته پکې دي، دغه په سته باندې هر څه ویلی سي. داسې نه ده لکه د نور نابینایان چې هغوی د خپل ټولنې او د همدا شان خصوصا د کورنۍ د غړو د اوږو بار اوسي.
زهین په خپله شاعر نه دی، خو د نورو د شعرونو ډیپلومې هم کوي. هغه د پخوانیو او کلاسیکو شاعرانو شعرونه زمزمه کوي او موسیقي هم ورسره ګډوي.
هر سال از مقام تو تقدیر می شود، عمری سرنج های تو تحقیر می شود.
تاسی ازادی ای راژیو تا غواجی است. ده حبیب رحمان تاثیر لدی راپور سرا ده خبرونه دویمه نیمهی تا ورسیدو. ده مهمو خبرونو لندیز لفری بازاهر نه.
د استرالیا د رسنیو د راپور لمخې د دغه هیواد پاوز لسرتیری له دندو لرې کړای سوي دي. دا وروسته له هغې چې په روزګان کې د دغو ځواکونو لخوا د ځینو ملکیانو د وژل کېدو ادعا وسوه. د ناټو یو چارواکی وایي له کندوزه د جرمني عسکرو د ایستلو پریکړه له دغه ځواکونو د بهتره ګټه اخیستنې په هدف سوې ده. د نورستان د کلیو پراختیا او بیا رغونې رئیس انجینیر سید معصوم سعیدی چې یوه اونۍ وړاندې د کونړ ولایت چپې درې ولسوالۍ په مربوطاتو کې وسله والو تښتولی و، بیرته را خوش سوی دی. د کندهار چارواکی وایي د احمد شاه بابا نړیوال هوایي ډګر کې مسافرو او د هغوی شراغلاست ویونکو ته لازمې اسانتیاوې د بشپړېدو په حال کې دي. د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي ایران او د امریکا متحده ایالات که وغواړي کولی سي د 2018 کال د جنوري تر شلمې مخکې شرطونو ته چې دواړو هیوادونو پرې موافقه کړې وه بیرته وروګرځي، یعنې مخکې له دې چې ډونالډ ټرمپ د امریکا د ولسمشر په توګه کار پیل کړي. د ایران د بریتانیا او استرالیا تبه کایلی مور گلبرت لبنده خوش کړه. د ایران دولتي تلویزیون خبر ورکړ چې نوموړی اسرائیل ته د جاسوسۍ په تور په ایران کې زندانی و، د دریو ایرانیانو په بدل کې آزاد شوې ده. او د امریکا متحده ایالاتو په تیرو تلویزیون ساعتونو کې د کووید 19 ناروغي لامل د 2400 مړینو د سپټېدو خبر ورکړ.
د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واورید دي او نور خبرونو تفصيل زموږ پر ویب سټ ولولې azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د خبرونو په پاتې شیبو کې اونیز پروګرام خبريږي.
مخکخي خزي
د آزاد رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. هله د چی ټول بروغ جوړ او خوشاله وي او د خبرونه تر پای را سره پاتې شي. درنو اوریدونکو بیا هم د مخکخي خزي خبرونه ده او مک په خبرونه کې دوی میل منی لزان سره لرو. اغلی شهناز خرغلست خبرونه ته لګراته دا وایي چې عدالت ګوند تر ډیره اچھا تا کار کوي، یعنی خزو لپاره که د نارینه وو لپاره که نه د ټولو ځوانانو لپاره.
د عدالت ګوند فعالیتونه په هلمند کې یوازې د ښځینه لپاره نه دي، بلکې د ټولو هلمندي ولس لپاره ده، هم د ځوانانو هم د ښځي او هم د نارینه لپاره. د عدالت ګوند هدف او مرام دا دي چې د خصوصا د ځوانانو او ښځینه لپاره ځوانان نجونو لپاره د کار زمینه برابر کړي او د دوی لپاره عدالت غوښتنه وکړي. او بعضي هغه کلیوالي خوندې چې زموږ په هلمند ولایت کې دوی خپل د حق او حقوق سزاګاهي نه لري، د دوی لپاره بعضې ورکشاپونه بعضې کنفرانسونه موږ لرو چې خصوصا داسې د تاوتریخوالي په اړه د اساسي قانون آګاهي ورکوله ده. موی د بل قانون د تاوتریخوالي قانون په اړه خلکو ته آګاهي ورکول، په ترڅو چې هغه خوندي زموږ په هلمند کې خصوصا په کلیو په باندو کې ژوند کوي، دوی خپل د حق او حقوقو څخه آګاهي نه لري. آیا موږ یعنی په هلمند ولایت کې خصوصا د افغانستان په سطح موږ داسې خوندي لرو چې زموږ د حق او حقوقو څخه دفاع کوي؟ بعضې تاوتریخوالي شته چې د خصوصا د ښځینهو په وخت کې چې بعضې خوندې په بده کې ورکول کېږي، بعضې خوندې دي چې په کم سن واده کېږي، بعضې خوندې دي چې یعنی په ډېر د ضعف پیسو ورکول کېږي، نو بالاخره د دوی ژوند د ورځ په ورځ تاوتریخوالي سره برابرېږي.
بلې، په دې اړه به نورې پوښتنې هم له تاسې نه ولرو. موږ سره اوس اغلې سایره شریف هم په کرښه ده. اغلې شریف، ښه راغلاست. له تاسې نه هم مننه. اغلې شریف، که په سر کې اوریدونکو ته د ځان په اړه لږ معلومات ورکړي. سایره
شریف هم د خوست ولایت استازي پولیسي جرګه
کې. بلې، ډېر ښه. اغلې شریف، زمونږ اوریدونکو به له تاسې نه پوښتنې نورې هم ولري، خو را به شو ستاسې وکالت دورې ته کله راته ووایاست چې څنګه مو علاقه پیدا شوله، چا وهڅولی چې وکیل شي او په دې توګه باندې د خپلو خلکو نمایندګي وکړي؟
مننه پوښتنه مو د وکالت دا چې څنګه وکیل شوم، د دې حساب اوږده وي، تاسو د پروګرام د وسیلې نه به وتلي خبرې خو
په لنډو کې ووایاست.
په هر صورت مهاجرتونو افغانانو ته د منفي ټکو تر څنګ مثبت ټکي هم لرل، کله چې موږ مهاجر شو پاکستان ته او په پاکستان کې په اصطلاح د خپل نړۍ نه وتلي ځینې ستونزې، ځینې ښېګڼې، ځینې بدګڼې هم ولیدې او بیرته چې افغانستان ته راغلو، بیا زه خپله راخم خپل ولایت ته لاړم، خوست ته لاړم. او هلته د دولتي مسؤلیت تر څنګه چې د ښځو د چارو ریاست زما په غاړه و، د ښځو د ژوند د تاسو په پروسه کې چې مستقیما د ښځو په ژوند پورې زما مسؤلیت تړاو درلود، یعنې د خوست کې د ښځو اجتماعي اقتصادي او سیاسي حالات ته په کتو سره زه دې ته متوجه شوم چې د لوړ مقام نه زه باید د ښځو لپاره د خدمت کې بیا وګرځم. او بل خوست کې داسې حالاتو کې زه خوست ته لاړم چې د طالبانو نظام نوی د منځه تللی و، ښځې لوستې او نالوستې ښځې ټولې په اصطلاح په کورو کې وې. نو دې پروسې ته د تحرک په منظور په هدف زه په اصطلاح ټولنې ته راووتم او د ښځو په منځ کې مې کار پیل کړو. او همزمانه د دې انتقالي حکومت رامنځته شو، انتقالي حکومت خو درشل کې اساسي قانون ته کار کېدو چې په دې پروسه کې هم زه دخیله وم. او د دې لارې نه مې وغوښتل چې ښځې هم په دې پروسه کې دخیلې شي. او بالاخره د ولسمشر د انتخاباتو پروسه راورسېده، د هغې نه وروسته د پارلمان مسله رامنځته شوه. نو هم د ښځو چارو ریاست هم دا نورې پروسې چې ما په دې کې کار کوو، د ټولو زه دې ته وهڅولم چې د ښځو په منځ کې نه یوازې خپل ځان لپاره بلکې د ټولو ښځو لپاره دا کار وکړم چې دوی بلې
بلې بلې ستاسې غږ راځي، مهرباني.
نو د دې ټولو ښځو یعنې دا هدف مې دا و چې ټولې ښځې باید راووځي او هم په سیاست کې او هم د ښوونې او روزنې په برخه کې د دولتي چوکاټ په برخه کې چې هر څه د آماده وو یا دوی ته میسر وو، دوی د هغې نه باید استفاده کړې وای چې په پنځلسمه دوره د پارلمان کې زه خپله کمیده شوم او د خپل ځان تر څنګ مې لاس ښځو نورو دې ته وهڅول چې دوی باید ما سره کندید شي پارلمان ته. او تر څنګ یې هغې نه وروسته بیا ولایتي شورا انتخابات هغه لپاره باید ښځې کندید شوې وای چې هغه هم د خوست نه ښځې کندید شوې. او لوی جرګې ته راتګ د اساسي قانون د تصویب لپاره د یعنی دا ټول هغه سیاسي پروسې چې په اول قدم کې زه د تا هڅولم او زما تر څنګ نور خلک هم دې تر هڅولې او دې ته اماده کړې چې باید د هېواد په سیاسي پروسه کې برخه واخلي او خپل ځان تر دې دمه پورې دا پروسه ادامه لري. او زه د درېمه دوره د پارلمان د پیژو د خوښې ښځو
بلغلی فایز تاسې په خپلو خبرو کې ویلې چې عامه پوهاوی ښځو ته د هغوی د حقونو په برخه کې ورکوئ، که دا راته ووایاست چې دغه په کومه بڼه باندې ده، یعنې په لیکلې بڼه باندې ده که نه تبلیغ په بڼه باندې ده، تاسې دوی راغواړئ او په تبلیغ بڼه باندې ورته شفاهي وایاست؟
ګرانی خوري، دا خو داسې ده چې مثلا که موږ د باسوادو خوندو دپاره پروګرامونه یا ورکشاپونه لرو، هغوی دپاره یعنی په لیکنه بنه ده، یعنی د دوی دپاره ترینینګ ترینران تاکو، د دوی دپاره اغایي ورکو. او بعضې کلیوالي زموږ بېسواده خوندې دي چې دوی سواد نه لري، د هغوی دپاره بیا دغسې داسې مواد لرو چې دوی ته داسې تصویرونه دي چې د تصویر د لارې دوی ته به داسې یو پیام ولري تر څو چې دوی هغه خپل مرام او مقصد ته ورسېږي. بل د دوی دپاره موږ داسې اغایي ورکوو خپله لکه د تدریس په رقم، داسې نه په لیکنه بنه، د لفظي یعنې د خبرو کولو په رقم دوی ته اغایي ورکوو چې مثلا تاسې په ولایاتو کې، په ولسوالۍ کې، مثلا په مرکز کې مدافع وکیلان لري، سرانوالان لري، د خوندو په بخش کې دوی کار کوي، مدني فعالین دي. یعنی تس کولای سي چې یو مشکل په کور کې ولري، نو دغه خپل مشکل مدني فعالان خوندي ته مثلا سرانوالان دي، مدافع وکیلان دي، د دوی سره شریکه کړي تر څو چې ستاس دا مشکل حل او فصل سي. نو داسې په مختلفو آبادو
سره اوریدونکو هم فکر خدای اوریدونکو برا واخلو. السلام علیکم،
نوم می احمد همدر، عمان قرغیو نظر څخه پاړی کړی.
همدر چه په خیر راغلی، مهرباني وکړئ پوښتنه مو را سره شریکه کړئ.
سلام، دغه هلمندې خور نه دا د څومره دکړې کړي او چې ته کړې دی او څومره را نه دا هلمند وګړي واده ورې دې لکار نه څومره راوځي.
بله،
دغه نه پښتنه.
اها، که څه هم د خو بیات خلک وایي چې څومره د کار ناراضي دي، هله چې په خبرونه کې داسې کسان هم زنګ وهي چې له هلمند نوي. اغلی شهناز فایز، زمګ د ورور پښتنې مو واوري دي؟
بله بله،
مهرباني وکړئ.
زه یعنی زما تحصیلات لیسانس یم، د حقوق علوم سیاسي څخه فارغه یم. نو په هلمند کې رښتیا هم دا خلک، دا ټول افغانستان خلک دې تیراس لري چې هلمند کې داسې خوندې موږ لرو چې مثلا دوی تحصیلات ولري. رښتیا هم چې زموږ په هلمند کې ناهمني ده او موږ داسې خوندې لرو چې هم لیسانس دي، هم ماستري لري، هم دوی ډېر ښه فعالیتونه لري په هلمند کې. نو زه خپل دغه وظیفې څخه ډېر راضي یم او زه په دې باندې افتخار کوم چې زه خپل د خوندو دپاره یو خادم یم او د دوی دپاره خدمت کوم او د دوی د حق او د حقوقو څخه دفاع کوم.
بله، ډېر ښه. اغلی شریف، یوه پوښتنه مو تاسې ته متوجه ده، ستاسې په نظر باندې په افغانستان کې د ښځو حقونو ته څومره پام شوی دی؟
بیا هم د پوښتنو نو کله چې موږ دا کوو چې ښځه د ټولنې نیمه برخه ده، نو دا یوازې په الفاظو کې نه ده، بلکې په هغه کړنو کې به وي چې د ښځو د انسان په نوم او د ټولنې د یو غړي په توګه د دوی شتون، د دوی فعالیت، د دوی ونډه او بالاخره هغه مسایل چې د ښځې په ژوند پورې تړاو لري هغې ته په کتو سره خوشبختانه په جریان د څو لسیزو کې د ښځو د سیاسي اقتصادي فرهنګي غوښتنو ته د دوی حقوقو ته پاملرنه شوي، خپل اخیزې هم په برخه کې فعالې دي او خپل غږ پورته کړی. یعنې دا سمینار ورته مشاهده شوې ده چې د غږ پورته کولو د بیان د ازادۍ له لارې نه، د مطبوعاتو له لارې نه، او خپله دوی نیخ هغه په ټولنه کې د فعالیت له مخې دوی دا ثابته کړی چې دوی بدون د ښځې د موجودیت نه هره پروسه وي، ولو که هغه د سولې پروسه وي یا نورې سیاسي او اقتصادي پروسې وي، د هغه پروسه به نیمګړې وي. خصوصا د سولې په پروسه کې د ښځو ونډه مهمه ده. په هغه پسې منظور کې د جګړې په نتیجه کې هغه قشر چې ډېر زیانمن کېږي هغه د ښځو قشر دی او ښځې دي. ښځه همیشه یا د مور په نوم یا د خور په نوم او یا د مېرمنې په نوم همیشه د جنګ د منفي اغېزو لاندې راغلي، د جنګ هغه دروند پیټی د ښځې په اوږه ده. نو بالمقابل په سوله کې هم د دې ونډه ځکه برجسته او مدیره ده چې زیان ډېر ښځو ته رسېږي. نو په حکومت باندې لازمه ده، په نړیواله ټولنه باندې لازمه ده چې د ښځو غږ ته لبیک ووایي، د دوی غوښتنو ته همدا چې په څو لسیزو کې توجه ورته کړې د همدا زیات توجه ورته وشي، غږ واورېدل شي، په خپله په پروسه کې د پروسې په جوړښت کې د نظام په جوړښت کې د دوی ځای تش پاتې نه وي، غږ واورېدل شي او ملاتړ وشي هم د نړیوالو خوانه، هم د حکومت د چارواکو له خوانه، په عام په خپله ښځې هغه څوک چې په پروسه کې داخلي دي، د دې سبب وګرځي چې د نورو خوندو لپاره زمینه مساعده کې د ګډون د غږ پورته کولو او د حق غوښتلو. نو تر یو حده پورې چې نړیوالو ټولنه توجه ورته کړې ده، دولت توجه ورته کړې ده، دا به ښه اقدام وي، ښه اقدام به وي. وربندوي چې موږ وایو چې بسته
بله، په دې اړه به نورې پوښتنې هم له تاسې نه ولرو. اغلې فایز، د سولې په برخه کې د ښځو رول څومره مهم دی؟
زما په نظر کې د سولې په پروسه کې یعنی هغه ډېر مهم ونډه ښځې لري. د دې په خاطر د مثال په توګه که یو ښځه وغواړي خپل په کور کې خپل اولادونه ته ووایي چې مثلا د جنګ څخه لاس واخه، یعنی زه دغه خپل شیدې تا ته نه بخښم تر څو چې ته دغه د جنګ څخه لاس وانخي، نو دغه اتمی دغه ځوان خپل د مور په خبره کې، یعنی زموږ سیس بیا خصوصا دا د پښتنو سیمو چې دی یعنی ښځینه و دپاره دی احترام لري او دوی ته د قدر ور په سترګو ګوري. نو دا خو ډېره مهمه ده. هم زه چې ګورم دونه چې باید زموږ خوندې خصوصا په دا جوغه کې چې دی تللي دي، یعنی زموږ د خوند سهم کمرنګه ده، باید داسې خلک انتخاب شوي وای د سولې په پروسه کې خصوصا په دا مذاکراتو باندې چې دوی داسې خلک وای چې دوی رښتیا هم د جنګ متضرر شوي وو، یعنې د جنګ قربانیان وو، د سولې په هغه مفهوم او مرام دوی پوهېدله. اوس زه انتقاد نه کوم چې زموږ بعضې خوندې د کابل څخه انتخاب شوي دي، خو خیر دي هغوی هم زموږ نمایندګان دي، زموږ خوندې دي، دوی کولای شي چې نمایندګي وکړي. خو زما په نظر باید داسې خوندې انتخاب شوي وای چې دوی د شرایطو څخه فارغ وای، چې دادیسو د لارې دغه طالبان ورونه دوی خبرو اترو کوله تر څو چې دوی په دې باندې یو څه باور درلودی چې رښتیا هم په افغانستان کې موږ داسې خوندې لرو چې مثلا د دیني د لحاظ څخه دوی او بعضې داسې خوندې باید انتخاب شوي وای چې د ولایات ولسوالیان داسې خوندې وای چې رښتیا هم دوی یو نه څلور پنځه زامنې دوی د لاسه ورکړي دي.
بله بله. اغلې فایز، بیا به هم ستاسو خبرو ته راشو، یو اوریدونکی لرو، دی برا واخلو، دی هم پوښتنه لري.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی. ستاسو نوم څه دی؟
میلمنو سلام محمد قاسم زکه دلمند لا سفر پاری کم
مهربانی وکي زوکه
ډیر زیات مننه کوم دا فرستان کمی جمهوریت سوز د پاره ډیر کار نه کوي په خاص ډول دا خو دند ته دا خو ته ډیر مشکلات د لاسرسي کړي ولي دا خو کوم دند چې دی هغه کې دی وکیل هم دوی ته کوښښنه کوي ښه مثال یې د میدان وردګو ښاروالو د ظریفا سفاري چې هغه څو مخکې ځینې کوښښنه ورته کتل هغه ښاروالیا ته پرېښول ځلا د خپل شته د دې د مشرۍ لپاره دا مدني فعالین یو د افغان حکومت سره کوم توافق دی پر کړکړې دی دا کوښښنه د منځ باندې کې
بله بله ډیره زیاته مننه زواک صاحب دغه پښتنه فکر کوم چې اغلی فایز ته متوجه ده ځکه چې مدني فعالیتونه هم تر سره کوي مهرباني وکړي اغلی فایز
ما په نظر وشتیا هم چې د افغانستان یعنی د افغانستان دولت دونه نجهد او ستنی وخت چې زړه حق او فخر کوي د مجدد د تخرازي او اشتیاهم په خوای مجدد خوندي او چې د دې لپاره نه هغه تحصیل زمينه نه او برابر او الحمدلله اول مش په دایل من کې چې ډیر په المن کې یعنی نه امید بیا هم مجدد خوندي فعال ده او ما خپل فعالیتونه کوي خو بیا هم دونه چې موږ غواړو چې باید په دولتي اداراتو کې د ښځو سهم باید د دې په خاطر موږ پر دې باندې فشار راولو چې موږ خوند په یو ریاست کې که اقلا رئیس یو نارینه ده باید هغه دغې مرستیال یا یو مشاور باید موږ یو خوند ولرو په هر ورګان کې د دې په خاطر چې موږ بعض خوندې مشکلاتونه لري هغه ریاست ته چې ولاسي چې وګوري او خور په شکسته بیا کولای شي چې په ډېره یعنی آزاد فضا کې د خپل مشکل ورته ووایي نو بیا هم موږ نور هم توجه غواړو
بله بله آغلی شریف تاسو زما غواړئ اغلی شریف تاسی لکه څنګه چې تاسی د خزو چارو رئیس هم پاتې شوی یستی دراته وایست چې د پخوا په پرتلا اوس څومره آسانتیاوی جنو ته د زده کړې په برخه کې برابرې شوې دي یعنی د پخوا په پرتلا اوس محل جنې څو سلنه یا کپه سلنه باندې نشي ویلای اټکلی ډول باندې څومره جنې به وتوانېږي چې یا توانې دلې دي چې مکتبونو ته لاره پیدا کړي پانتونونو ته لاره پیدا کړي اوس دا کړی وکی
زه د کده خپل مسولیت نه یو خطر تاسو وایم چې کله چې زه خوست ولاړم خوست کې پټول خوست کې ایوان استوا د بی بی علی ما په نوم هغه درې سنونه اول دوام دریم سن فلر لو په نوم لسو مګر مکتب نه درلود په کینځو کلو کې هغه فارغین ورکړه او څنګه په خپل په خوست کې د خوست پانتون کې د خوست مشته پیغلو پیغلو نه د خوست پانتون ډاک د مسلطو په درهو انجونیال تماسلی دی امدا سه د نور ولایتونو حتی د فاریاب او د ګلجان کې د وزبکو خاینه نه په خوست کې چې مطلق تدریس په پښتو د بیا تر ذکر کوي د نور ولایتونو انجونیال ته دی فل حال موږ د خوست کې د دولت په چوکاټ کې موږ رئیسان لرو د خوانځي او د لیسو مدیران لرو په صحیح برخه کې یعنی موږ دومره هغه سرحد ته خپل په څل کې د ریسل کې زو وایم خپل په څل کې موږ د خوست مېرمنې کابل تر اتاک دته د ویل لپاره کابل تر اتاک یا نور ولایت ته یا بهر ته ضرورت نه لري دا به غلطه خبره مګر موږ تقریبا 80% په صحیح برخه کې دغه حالت نه راوتلی چې و امور به د زګون په وخت د امکاناتو نشته په وجه اخپلونه مسافر خو اوس موږ ټول سولې ته په کلی کې کلینیکونه لرو ټولنیزې دایګانې چې د ګوښې دي هغه لرو قابلګانې لرو په ولسوالۍ کې کلینیکونه فعال دي په مرکز کې موږ د سفارت شپانه کې د هغه شپانه کې د بهرنیانو په واسطه په ملي لحاظ تمویل کېږي په خپله د خوست فارغین ډاکترانو لرو په ملکي روغتون کې او تر څنګ یې شخصي روغتونونه شخصي مؤسسې کې چې خزو برخه پر اړه لري.
اغلی فایز د یو مدني فعال په توګه کار ته اوایاست چې تاسو تر اوسه پورې کومه هڅه کړې ده د هلمند د خزو لپاره چې مالی استقلال ولري، یعنی د کار د زمینې لپاره؟
از ما د ټول ما یو ځنی هدف ته دي زه وکولای سم خپل المندی خوندې، خصوصا هغه خوندې چې زموږ زیاتره المندی خوندې یعنی جنګپلی، غنځپلی ولایت دي، موږ داسې خوندې لرو په هلمند کې چې دوی یعنی خپل زامن د لاسه ورکړي دي، خپل خاوندان یې د لاسه ورکړي دي، خپل ورونه یې د لاسه ورکړي دي. موږ د دوی دپاره یعنی د کار زمینه ورته برابره کړو. رښتیا هم چې وکیل صاحب وویله چې داسې بنیادي کار تر اوسه په افغانستان کې نه دی شوي، رښتیا هم داسې پروژې راځي د یو شپږ میاشتې دپاره یا د یو کال دپاره داسې بنیادي کار په هلمند کې نه دی شوي چې یو فابریکه جوړ شي چې داسې یعنی دایمي هلته ښځې ولاړ شي کار وکړي. هم دوی خپل خودکفاس دي او هم دوی یو کار زده کړي، هم او هم د دوی اقتصادي مشکل ورته حل شي. نو داسې بنیادي کار تر اوسه په هلمند کې نه دی شوي او موږ همیشه د دوی ږغ د دوی پیام یعنی لوړ مقامات ته رسوو چې موږ په هلمند کې ضرورت لرو، داسې خوند لرو چې په خدای باور وکړي چې دوی تمام ورځ د دوی لاس ګدایي ته یعنی په سرک ناستې ګدایي ته خپل اولادونه ته یو ګوله دودي پیدا کړي. نو دوی دغسې کارو ته ضرورت لري خو موږ همیشه دغسې یعنی که په مرکز کې هم ولاړ شو که د زون په سطحه په کندهار کې داسې یو پروګرام یا کنفرانس کې موږ د دوی ږغ یعنی پورته کوو، ږغ رسوو.
بله بله ډېره زیاته مننه. اغلی فایز ستاسي لومړی توبونه، ستاسي د ګوند لومړی توبونه څه دي په خاصه توګه د ښځو د حقونو په برخه کې؟
مننه. زموږ یعنی د عدالت ګوند لومړی توبونه دا چې یعنی اول خو په ټول افغانستان کې خصوصا په هلمند کې دغه ناولي ورکه شي، د خلکو دپاره د کار زمینه برابره شي او زموږ هغه خوار او غریب خلک چې یعنی د جنګ قربانیان شوي دي دوی دپاره یو څه یعنی رسیدګي وشي، د دوی حق و حقوق ورته ورکول شي. زموږ بعضې خوندې دي چې مثلا دوی کور نه لري، ځای نه لري. زیاتره خوندې زموږ تاسو پوهېږي چې هلمند څوارلس ولسوالۍ لري، د څوارلس ولسوالۍ څخه یعنی یوه ولسوالۍ د ګرشک ولسوالۍ ده یوازې هغه فعاله ده. ټول یعنی دیارلس ولسوالۍ سقوط دي، دغه ټول ولسوالۍ خلک مادر شوي دي او مرکز ته راغلي دي. نو د دوی دپاره یعنی د کار زمینه، د دوی دپاره د کور زیاتره خلک د خیمو لاندې په دغه ژمي په دغه یخ په دغه باران کې ژوند کوي. یعنی اوس تاسو پوهېږي چې دغه خلک چې د ولسوالۍ څخه راغلي دي ټوله مځکه لري، دوی هلته کښت کار لري، عاید لري. دوی وایي وایي موږ هلمندیان موږ ګدایګره نه یو، موږ خیرات نه غواړو، موږ امن غواړو چې خپل کورو ته ولاړ شو، خپل مزح ته ولاړ شو، خپل عطلات ترلاسه کړو، خپل د عطلات د مخه موږ خپل ځان ته رف روزي برابره کړو. نو زموږ مدعا هدف او مرام دا دی چې امن راشي په افغانستان کې، خصوصا په هلمند.
بله ډېره زیاته مننه. اغلی شریف بل پوښتنه به بیا هم له تاسې نه ولرو، د ښځو اوسنی شتون په سیاست کې ستاسې په نظر باندې څومره یعنی د قناعت وړ دی؟
بله پوښتنه ماته راځي ده.
بله بله اغلی شریف
بالکل، موږ د نړۍ په کچه د مختلفو اروپایي هېوادو پارلمانونه نږدې نه لیدلي دي. دوی په منځ کې د ښځو فیصدي د افغانستان په نسبت یعنی ډیره کمه ده. افغانستان په د اوسنیو شرایطو کې سره دینه چې ډېرې ستونزې مشکلات لري.
بله
حکومت او قانون دا اجازه ورکړې ده، یعنی زمینه پارلمان تر څنګه په څلور در شو ولایتو کې د ولایتي شوراګانو شتون په حکومت کې د په کابینه کې د ښځو شتون دا په ډاګه کوي چې تر څو سیاست تر وځي.
اغلې فایس، بعض خلک ادعا کوي چې د ښځو ونډه یا د ښځو شتون سیمبولیک دی په دولت کې، تاسو څه ویل غواړئ په دې اړه؟
زما نظر ریښتیا هم چې مثلا ما تاسو ته یادوري وکړلې چې ریښتیا هم دونه چې موږ ریښتیا هم چې په دولتي اداراتو کې د ښځو سهم کمرنګه ده.
ډېره زیاته مننه، ډېره زیاته مننه ستاسو د ګډون نه. اغلې فایز، موږ وخت ختم شو. درنو اوریدونکو، دا خبرونه هم دومره وه. تر بیا د خدای په امان.
د ښځو خلاف د تشدد د مخنیوي شپاره سپریزنای کمپاین
په ډیرو وړو وړو خبرو باندې هغوی وژنې. خپل ولایت
د نومبر له 15مې د ښځو خلاف د تشدد د مخنیوي کمپاین پیل شوی. د دسمبر تر 3مې پورې په دې کمپاین کې له ازادي راډیو سره اوسئ.